د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم سهار مو نیکمرغه نن یک شنبه ده د 1409 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی څلریشتمه ده چې د 2013 میلادي کال د جنوري د میاشتې 14مه کیږي په واشنگتن کې د شپې ونیمي او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې ده د امریکا غا کاشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه شروع کیږي د روان خبرونه د راپورونو په برخه کې باور چې د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي تازه دمه امریکایي پوځیان به افغان ځنګړو قواو او سرحدي ساتونکو ته روزنه او سلام مشوري ورکوي د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې په یورپور کې د هغو سوریایي مهاجرینو په برخه کې اندېښنه ښودل شوې ده چې په لبنان کې د مهاجرینو په کمپونه کې ژوند کوي او د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د ادارې یو لوړپوړی چارواکي ویلي دي چې د ایران د رژیم پر ضد مظاهرې یو په زړه پورې طبیعي پدیده وه د راپورونو لږ وروسته اوري خواول د افغانستان سیمې او نړۍ تر دې دمه مهم خبرونه د خلیل خان اوري
السلام علیکم د ایران حکومت د هغه واد د اټومي موافقه پر سر هر ډول بیا مذاکره رد کړی ده د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې اټومي موافقه د مذاکره وړ نه ده او د امریکا متحده باید د ستړي کوونکو خبرو پر ځای په خپل د دې سند مطابق عمل وکړي لکه چې ایران کوي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د 2015 کال د اټومي موافقه لمخې به پر ایران د بندیزونو کمول تمدید کړي او د اوس لپاره به د موافقه پر ځای وساتي خولس مشر ټرمپ پرون په ویلامی کې ویل چې پر 14 وړ رتبه ایرانی چارواکو به نوی او اهدافي بندیزونه ولګوي ولس مشر ټرمپ ویلي دي چې د برستي ځل لپاره پر ایران د بندیزونو د کمور موافقه تمدیدوي او د دې لپاره چې له ایران سره موافقه سمسي باید پکښې بدلون راوستل سي د ملګرو ملتونو متخصصین وایي چې ایران په یمن کې شیعه ملیشو ته د وسلو په مستقیم او یا غیر مستقیم انتقال سره دغه سازمان د وسلو له ممنونیت څخه څرړونه کړې ده ملګرو ملتونو د یو رپورټ په خپرولو سره په ملکیانو د یاغیانو او د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په بریدونه هم نیوکې کړې دي امریکا هم پرله پسې پر ایران تور لګولی چې دغه وسلې یمن ته انتقالوي ملګرو ملتونو کارپوهان د تیر کال د نومبر او د دسمبر په میاشتو کې سعودي عربستان ته تللي وو او د هغو راکټونو او ټوټو ازموینه وکړه چې د حوثي یاغیانو لخوا وشتل سوي وو ډیپلوماټانو د رپورټ په یو کاپي کې چې اسوسییټډ خبري اژانس هم ترلاسه کړی دی لیدل کیږي چې رپورټ په ناویا مخونه کې لیکل شوی او په یمن کې د ناوړه حالت داستان نه بیان کړی دی د حوثي یاغیان لخوا د دغه بریدونو له کبله د سعودي په مشرۍ اتحاد جوړ شوی چې د حکومت ملاتړ د حوثي یاغیانو پر ضد جنګیږي د روسیې پوز پرند ویل چې هغه وسلوالې وژلې دي چې په سوریه کې د روسي ځواکونو پر اډې وروستی برید کې لاس درلود د روسیې دفاع وزارت وایي بې پلوټ الوتکو د سوریه په ادلب ښار کې ګڼ شمېر وسلوال چې په یو بس کې سپاره وو په نشه او له منځه وړي دي د سوریه په لتاکیه ښار کې د روسیې پر پوځي اډه د 3 دسمبر په میاشت کې د ډزو درنو وسلو حمله وسوې چې په کې دوه سرتیري ووژل شول په هندي کشمیر کې د کاربندیز ورسته ژوند سخت متاثر شوی دی دغه کاربندیز لاغه ورسته اعلان شو چې د هندي ځواکونو لخوا په ډزو کې ځینې ملکي خلک ووژل شول د کاربندیز په وخت کې د سرینګر ښار په ځینو برخو کې ځوانان سړکونو ته راوتلي وو او مظاهرې وکړې امنیتی ځواکونو له زور څخه کار واخیست او د مظاهرینو او امنیتی ځواکونو ترمنځ نشتې هم وسوې په دغه نشتو کې دوه کسان زخمیان سوي هم دي د ملګرو ملتونو درو ادارو د مهاجرینو اداره یا یونیسیار د مهاجرینو د ماشومانو سازمان یونیسف او د خوړو نړیوال سازمان په یو سروې کې دا معلومه کړې ده چې په لبنان کې د 1 میلیون څخه زیات سوریایي مهاجرینو په څلورو کې درې برخې د غربۍ د کچې لاندې ژوند کوي او $4 د ورځې څخه هم په کم عایدو ژوند تېروي شاوخوا د وو کلونو د جنگ وروسته د ملګرو ملتونو په سروې کې دا معلومه سوي ده چې د لبنان مهاجر لمخې نور غریبان سوي دي او د هغوی دپاره ژوند کول نور هم ګران سوي دي په سروې کې دا هم معلومه سوي ده چې د کورنۍ یو کس د میاشتې $98 د میاشتې مصرفوي او د دې پیسو نیمایي یې په خوراکي توکي خرڅېږي په دغه راپور کې دا هم راغلی ده چې زیاتره مهاجرین د خوراک او د روغتیا او کرایې دپاره پیسې په پور اخلي او لسو کسانو له جمله څخه نه پور وړي دي. د ملګرو ملتونو د ماجرینو ادارې ویان ویلیام سوپر وایي چې دغه پورونه ماجرین ډیر سخت اغیزمن کړي دي. د پاکستان مسلم لیگ کاف ګوند کاندید عبدالقدوس بزنجو د بلوچستان صوبې نوی اعلی وزیر انتخاب شوی دی. د دې ترڅنګ هغه د خپلې کابینې د 14 غړو انتخاب هم وکړ. په بلوچستان کې له 2013 کال راهیسې دا درېیم ځل دی چې د صوبې اعلی وزیر بدلیږي. په بلوچستان کې سیاسي کړکیچ لا غو وروسته پیل شو چې په حکومت کې د شریک پاکستان مسلم لیگ نواز د یو شمېر غړو په ګډون د اپوزیشن ګوندونو د جنوري په 2 نیټه په اسمبلی کې پر اعلی وزیر نواب ثناءالله زیری د بې باوري تحریک وړاندې کړ. نواب ثناءالله زیری د بے باوری پر تحریک د رایو تر لویدو وړاندې د پاکستاني صدر اعظم شاهد خاقان عباسی سره تر سلام شروع وروسته له خپلې دندې استعفا کړې وه. او څلور 50 افریقایي هیوادونو یوه ډله د هغه څه له کبله چې له دوی د امریکا د ولسمشر له لورې له سپکاوي ډکې څرګندونې بولي په کار سوي دي. په ملګرو ملتونو کې د دغو هیوادونو استازو له ډونالډ ټرمپ څخه غواړي چې رسمن بخښنه وغواړي. د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر د سپینې ماڼۍ په یو باس کې چې د کډوالو په اړه جوړ شوی و افریقایي هیوادونه په ناسمو الفاظو یاد کړي وو. ډونالډ ټرمپ په دې غونډه کې د پارلمان له غړو سره په خبرو کې افریقایي هیوادونه چټل بللي وو. دغه راپورټونو د خبرېدو وروسته هاټي هم د ډونالډ ټرمپ څخه د پنځشنبې د ورځې د څرګندونو په اعتراض خپل اعتراض څرګند کړی دی. خو د امریکا ولسمشر په خپل ټویټر پاڼه د یوې رسمي غونډې پر مهال خپلې توندې خبرې مني خو دغه اصطلاح چې په راپورټونو کې راغلې ده رد کړې ده. د افریقایي اتحاد په یو بیان کې دا څرګندونې بشریت ته بې احترامي، د قومونو توپیر ته نه پاملرنه او سپکاوی بلل شوی دي. په همدې تړاو د بوتسوانا د بهرنیو چارو وزارت په غیوات کې د امریکا سفیر ایزار کړی ورته ویلي دي چې د ولسمشر ټرمپ څرګندونې شدیدن غیر مسؤلانه دي. د روسیې د اوکراین په کریمیا سیمه کې یو نوی کټه چې په اسلور سو ډول پر مختلفو هوایي دفاعي سیستم باندې سمبال د ځای پر ځای کړی ده. د روسیې دولتي رسنیو پرون د شنبه په ورځ راپور ورکړی دی چې ماسکاو دغه نوی کټه لاسوا ستوپل شارسه بهر ځای پر ځای کړی ده. دا هغه ځای دی چې په تور بیره کې د روسیې سمندري ځواکونه پکښې دیره دي. دغه سیستم د دې وړتیا لري چې الوتونکي اهداف تر 400 کیلومتره او بالستیکي توغندۍ تر 40 کیلومتره واټنه پورې وولي. روسیې په 2014 کال کې د اوکرين کریمیا سیمه له ځان څخه یو ځای کړه چې لاغه ورسته د امریکا متحده ایالاتو اروپایي ټولنې او نور هیوادونو پر ماسکو اقتصادي بندیزونه ولګول. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل.
امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنډونکو خبرنم د امریکا غاک آشنا رادیو نه واوریدل. تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنې پښتو خبری خبرونه ته غوږیستئ چې د واشنگتن نه نشيږي او د هم د روان خبرونې لمړی مطلب. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې تازه دمه امریکایي پوځیان به افغان ځانګړو ځواکونو او سرحدي ساتونکو ته چې په دې وروستیو کې د دې وزارت په تشکیلاتو کې شامل شوي دي روزنه او سلام مشورې ورکړي. د امریکا پاوز د پنځمې پر اساس اعلان وکړ چې افغانستان ته د لومړي ځل لپاره د مشورې او کومک خاص پوځیان لګي. امریکا وایي دا پوځیان به د 2013 کال په پسرلی کې افغانستان ته لاړ شي. رحیم ګل سروانی په دې اړه د کابل نه راپور لګړای.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د امریکا د پوز د نوې جنگي روزونکو د لیګلو د پریکړې د هرکلی ترڅنګ وایي چې د افغانستان اردو د دغو نوې روزونکو روزنې ته اړتیا درلوده او دوی به د ویلي وا په شکل کې افغانستان ته راشي. دفاع وزارت وایي چې د افغانستان اردو کې نوې قطعات زیات شوي، سرحدي قواوې په اردو کې مدغمې شوي، ځانګړي قواوې قول اردو ته لوړې شوي او د افغانستان اردو نوې ټکنالوژي ترلاسه کړې ده. نو په دې خاطر د دفاع وزارت د مرستیال ویان په وینا د افغانستان اردو د امریکا د نویو روزونکو ته اړتیا درلوده ترڅو سرتیری او افسران وروزي.
په دې کې ضرورت لري چې دغه استادان راشي افغانستان ته او زموږ سربازان او افسران ته تعلیم و تربیه او مشورې ورکړي او دا تعلیم و تربیه او مشورې د افغانستان د دشمنانو د ځپلو لپاره ډیر موثر ده.
د امریکا پوز د پنځمه په ورځ اعلان وکړ چې افغانستان ته د لومړي ځل لپاره د مشورې او مرستې ځانګړي امریکایي ځواکونه استوي. د پوز ویلي چې دا ځواکونه به د 2013 کال په پسرلي کې افغانستان ته لاړ شي. د ماموریت لومړی ډله به یې سل کسي زوي. د امریکا پوز په خبر پاڼه کې دا هم ویلي چې دا ځواکونه به د ویلوا په تشکیل کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او مشورې چارې پر مخ یوسي. دا نوی روزن کې به د ناټو په مشرۍ د قاطع ماموریت په چوکاټ کې فعالیت وکړي. په کابل کې د ناټو د قاطع ماموریت د عامه اړیکو مشر کپټان ټام ګریسبک امریکا غږ ته وویل د امنیتي ځواکونو مرستندوی لیوا به ډیر ژر د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې مشورې او مرستې لپاره پسرلنۍ ګمارنې وکړي. په دغو قطعاتو کې ځانګړي روزل شوي سرتیري دي چې په تاکتیکي سطح د جګړې مشوره ورکړي او د قاطع ملاتړ ماموریت به د کندک ساتې ته وغځوي. د نظامي چارو کارپو جنرال عتیق الله مرخیل بیا وایي چې د امریکا د پوز د نویو روزونکو راتګ به زیات اثر ونه لري.
د منګ افسران ولس کال کی په جګړه کې دي، ولس کال عملا دوی خپل جګړې تاکتیک مخته بیایي. نو آیا یو امریکایی چې صرف تیوري لیدلی او له لرې اورېدلی چې افغانستان داسې یو مملکت او جګړه پکې ده، هغه به ښه مشاور کېدای شي او که هغه افسر چې بالکل په جګړه په خپله په جبه کې ده؟
طالبانو هم غبرګون ښودلی او د امریکا د پوځ دا اعلان یې پروپاګنډ ګڼلی. د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژۍ له اعلان مخکې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر د 1000 په شاوخوا کې ښودل کېده، خو د دې ستراتیژۍ له اعلان وروسته اوس د امریکایي ځواکونو شمېره نه ده څرګنده.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
ترنوونکو د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ پښتو خبری خپرونه د واشنگتن ناوړه. د ننګرهار په ولایت کې ځایي خلک وایي چې د دولتي رنجرو او نورو موټرونو امنیتي مسؤلین شخصي ګټه اخلي او دغه چارې عام خلک اندېښمن کړي دي. تفصیلی د امریکا غږ د خبريال زبیح الله غازی پر راپور کوي.
ل ځانګړو حکومتي موټرونو د شخصي ګټه اخستنې مسله نوې نه ده، خو ننګرهار کې ځایي خلک اندېښمن کړي او وایي حکومت ولې دغه چارې مخه نه نیسي. شخصي استفادې ډیر کله ل رنجرو موټرونو کېږي، ان کله کله په سرک د بیروبار په وجه د لارې استلو لپاره د خطر ځانګړي ارندونه موي. ولسی خلک وایي جلال آباد ښار او ولسوالو کې دولتي موټرو ته ناس شخصي خلک ډیر کله په سرک روانو خلکو ته پام نه کوي چې خبره ان تر مرګ جوړ لري رسیږي.
او دا معلومدار خبره ده چې شخصي ګټه اخیستل کیږي، دا خپل زنانه یا نور کورنۍ همداسې شخصي ګاډي غوندې استعمالوي. ده
بس خامخان مونږ ګورو اکثره وګورو چې راغل د خپلې زنانه وسره راځي د سودا، نو دا ښه کار ځکه نه دی چې د حکومت په ګاډي کې ته شخصي دغه کې، نو دا ښه کار ځکه نه دی چې د حکومت ګاډي حکومت سره معلومي کنه. نه د دې مخنیوی باید وشي ځکه چې په دې شخصي ګاډي چې د رنجر نالې دي نو خلک هر رقم استفاده کوي.
د نظامی چارو شنون کې وایي له دولتي موټرونو شخصي استفادې له قانون سرغړونه او بدې پایلې رامنځته کولای شي. د پوز په خوانه ډګروال او نظامی چارو شنون کې محمد انور سلطانی وایي د اړیکو د پالنې په وجه غیر مسلکي اشخاصو ته د امنیتي چارو سپارل دا ستونزې لا پسې زیاتولای شي.
په حقیقت کې د نظامی موټرانو استفاده په اردو چوکاټ کې که په ملي اردو کې او که په ملي پولیسو کې او که په امنیت دستګاه کې او که په نورو ادارو کې، دا یو سوء استفاده ده، ظالمانه استفاده ده. وطن سره د ملت سره د اردو سره د نظام سره کاملا فاده خیانت دی.
د ننګرهار د امنیه قومندانۍ مقامات مني چې له دولتي موټرونو ځینې خلک شخصي استفاده کوي، خو که اوس دغه شان خلک په نخښې نو جدي قانوني چلن ورسره کوي. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقي وال
د افغانستان د خلکو شتمني ده او د افغانستان د خلکو لپاره ده او د افغانستان د خلکو د ګټې لپاره استفاده وشي، نه شخصي استفاده. همدغه شان د امنیه قومندانۍ مشرتابه او شخصا قومندان صاحب په جلساتو کې په میټینګونو کې رسمي خبر هم ورکړ شوی دی او شپایي هم ویل دي چې د دې وسایتونو باید شخصي ګټه وانه غسل شي.
د ډیرو خلکو باور دا ده چې که نظامی اډانه کې د ځینو مسؤلینو لخوا د دولتي موټرونو د شخصي استفادې سرغړونې هم د سروانې نو پر پولیسو او نورو نظامیانو د ولس باور کمیدلی شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې او د یونیسف او نړیوال خوراکي پروګرام د ادارې له سرویګانو نه څرګنده شوې ده چې په لبنان کې د سوریې د 1 میلیون مهاجرو نه څه باندې درېمه برخه یې د نستۍ له سطح نه ټیټ ژوند کوي چې د ورځې څه کم $4 لاسته راوړي. خبریالی لیسا شلین په دې باره کې د ژنیو نه راپور رالیږلی.
تقریبا د وکالان جنگ نه وروسته د ملګرو ملتونو سروې معلومه کړه چې په لبنان کې د سوری مهاجر ډېر نسمند دي او ورته ډېره مشکله ده چې خپل ورځني ضرورتونه پوره کړي. په دغه سروې کې دا هم څرګنده شوې ده چې یوه کورنۍ په میاشت کې په اوسط ډول سړي سر $98 لګوي. د دغو پیسو تقریبا نیمایي په خوړو لګیږي. د ملګرو ملتونو د ادارو دغه سروې څرګندوي چې اکثرو مهاجرو ته پکار ده چې د خوړو، درملو او کرایې لپاره پیسې پور کړي. دغه سروې زیاتوي چې په لسو کې 9 مهاجر پوروړي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې نطاق ویلیام سپینډلر انوای دغه پور مهاجر د مصیبت سره مخامخ کوي. سپینډ لار خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
obtaining legal residency continues to be a challenge, leaving refugees exposed to an increased risk of arrest, hindering their ability to register their marriages and making it more difficult for them to find daily labor, send their children to school.
د وسیدنې قانوني ځای پیدا کول یو ستونزه ده. دا مهاجر د بند کېدو د ستونزو سره مخامخ کوي. دا د ودونو د نوملیکنې په مخ کې خندونه اچوي او دا د دوی لپاره ډیره مشکله کوي چې ورځنی کار پیدا کړي او خپل ماشومان ښوونځي او تواستوي یا له روغتیایي خدمتونو نه ګټه واخلي. پینلر امریکا غږ ته وویل سوریایي مهاجر د احتیاطي وضع سره مخامخ دي چې دوی مجبوروي د منفی میکانیزم نه کار واخلي. هغه په کم عمر کې ودونه کول او په ماشومانو باندې کار کول دي. سپینډلر ان بیا وای
Many families can't afford to make ends meet without the support of their wages earned by children. But one thing that is particularly worrying is the fact that some employers prefer to hire children because they pay them lower wages than adults.
ډېر کورنۍ به د ماشومانو لپاره نه شي کولای چې خپل ورځنی ضرورت نه پوره کړي. په حقیقت کې یو شدان دښنه د هغه د چې کار فرمایان د ځوانانو په نسبت ماشومانو ته ترجیح ورکوي استخدام کې ځکه چې دوی ته کم مزد ورکوي. پینلر وایي په لبنان کې د سوری بیوزله مهاجر د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره په بشري مرستو متکی دي. دی وایي له بده مرغه د مرستو د رسولو موسسې د بودیجې د جدي کمښت د کړاو سره مخامخ دي. د څرګنده کړه چې 2.5 میلیارده ډالرو ته ضرورت دی چې په روان کال کې په لبنان کې د بشري مرستو غم پرې وخوړل شي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او د خبرونې په دې برخه کې درنوونکو د ایران او امریکا د اړیکو په اړه یو راپور لرو. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ادارې یو لوړپوړی ایرانی ول اصل مامور مکن دل رحیم ویلی دی چې د ایران د رژیم پر ضد مظاهری یو پزرپوری طبي پدیده و چې د نوموړي په قول د غاصب ملایانو نه بیرته د خپلو غصب شوو بشري او انساني حقوقو د لاسته راوړلو په لور مخ پر وړاندې د ایران د ولس د حرکت یو برخه ده. په واشنگتن کې د خبريانو مایکن لپن او ستاره درخشش د رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسولی.
مکان دل رحیم چې په خپل هم په اصل کې ایرانی دی، د ټرمپ د ادارې د ولړپوړي مامور په توګه په کارا او براله توګه د ایران د موجوده مشرانو په ضد د ولست پاسون ملاتړ کوي.
خاطر اینکه فکر کنم دیگه مردم خسته شدن از طرز زندگی.
دل رحیم وای چې په تهران او نور غټو خورونو کې د څو هفتو پورې د احتجاج کوونکو راپاڅېدل د امریکا لپاره د هغه په وینا ډېره د اطمینان او تسلۍ وړ خبره وه. مکان چې د ټرمپ په اداره کې دا وخت د انټي ټرسټ یا تقلب او جعلسازۍ پر ضد د حکومتي قوانینو د تطبیق کولو دنده په غاړه لري، د امریکا غږ له فارسي سرویس سره په یو اوږده مرکه کې د ایران د رژیم په ضد مظاهرې طبي پدیده وبلله. دغه په وینا ایرانیان د مستبدو مذهبي مشرانو د پوره څلوېښتو کلونو جبر او استبداد نه نور تنګ شوي دي، ازادي غواړي. دل رحیم ویل ډیره د خوښۍ خبره وه چې د ایران خلک سړکونو ته راووتل. اته څلوېښت کلن دل رحیم چې د پخواني جمهور رئیس جورج ډبلیو بش په حکومت کې د عدلیې په وزارت کې د حقوقي مسایلو لپاره د امریکا د لوی څارنوال د مرستیال په توګه وظیفه سرته رسولې، د مرکې په دوران کې ویل چې بالاخره به په ایران کې د ظلم او اختناف د موجوده دورې په پا پای کې د ایرانیانو پاڅون مثمر ثابت شي. دل رحیم مخکې د ګوګل په شمول د ټکنالوژۍ د څو غټو امریکایي شرکتونو د حقوقي چارو د مشاور په توګه کار کړی دی. هغه امریکا غږ ته وویل چې د ایران رژیم پوره کوشش وکړ چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د احتجاج کوونکو د فعالیتونو د خپرېدو لاره بنده کړي. د ایران مشرانو په افتا کې اعلان وکړ چې احتجاجي مظاهرې چې یوش کسان پکې د امنیتي قواو په ډزو کې وژل شوي وو پای ته رسېدلي دي، خو په سلګونو کسان اوس هم په توقیف کې دي. او د سینا غنباري په نوم یو مظاهره کوونکي په محبس کې سا ورکړه. معلومه نه ده چې ول یو ناڅاپه مړ شو. مکان دل رحیم ویل چې د سپای پاسداران انقلاب قواو د مظاهرچیانو په ځپلو کې مهم رول لوبو. هغه زیاده کړه چې سپای بازداران انقلاب د ایران پر اقتصادي سکتور بشپړه قبضه او کنټرول لري. د نړیوال وجهي صندوق یا IMF په یو رپورټ کې چې تیر کال په ډسمبر کې خپور شو، ذکر شوی چې د ایران اقتصادي وده د توقع برخلاف سو کوه، شاید چې سکال 4.5% وده وکړي. دل رحیم ویل چې د ایران د حکومت پالیسي اقتصادي وده ته اجازه نه ورکوي. مکان دل رحیم د ایران په یو يهودي کورنۍ کې په تهران کې زګیدل او خپل کورنۍ سره په لاس کلنۍ کې امریکا ته کډه وکړه.
ان شاء الله کې به یک جای مثبت برسه. من عذر میخوام از فارسی، مخصوصا فارسی ادبیم اون خوبی نیست.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
ملګری ملتونه غواړي چې د یمن ټول سمندري بندرونه دی په دایمي توګه پرانستل شي، چې بشري مرستو او تجارتي مالونو ته اجازه ورکړ شي چې دغه هیواد ته ورسیږي. نور تفصیل د امریکا غاک د خبريالي لیسا شلاین پر راپور کې اوري.
د سعودي په مشرۍ ائتلاف په نسبت توګه د یمن په سمندري بندرونو باندې خپل لګیدلې بندیز د دسمبر په 10 نیټه لری کړو. ملګرو ملتونو راپورټ ورکړی دی چې له هغه وخت نه راپه دې خوا 14 کشتۍ چې په خوړو او تیلو بار وي د سری بحیرې د هو دایدا او سلیف بندرونو له لارې دغه محروم شوي هیواد ته ورسېدلې. ملګري ملتونه اور باندې خوشاله شول چې وای دا یو ګټور ګام دی، مګر د بشري چارو د انتظام د دفتر نتاغ جنس لرک وای دغه مواد کافی نه دي. د څرګنده کړه چې امن 90% خپل عمده خواړه او تقریبا خپل ټول تیل او درمل واردوي. لرک خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
وی کال ان د کوالیشن to continue allowing vessels into the Red Sea ports and also for the Houthis to desist from threatening this vital access route. The steady flow of imports is a lifeline for millions of vulnerable Yemeni people.
منګلې تلاف نه غواړو چې کشته وو ته په دوامدار توګه اجازه ورکړي د سری بحیرې د بندرونو لاره ضروری مرستې دغه هیواد ته ورسوي، او هم له حسین نه غواړو چې دغه مهمه لار بند نه کړي. دوامدار واردات په ملیونو یمنیانو ته ډیر مهم دي چې د دوی د ژوند د ژغورنې لپاره یو حیاتي مسأله ده. د حسین غانو بالستیک توغندې د سعودي عربستان په تخت ریاست نږدې لګیدلې وو. دغه هیواد د دې حملې د غچ اخستلو له کبله د یمن په هوایي قلمرو او په سمندري بندرونو باندې بشپړ بندیز ولګاوه. ملګری ملتونه فکر کوي چې یمن د نړۍ یو له ناوړو بشري ستونزو نه ده. دغه ټولنه وایي په یمن کې 2 میلیونه خلک بشري مرستو ته ضرورت لري، چې تقریبا 8 میلیونه یې د قاطع په څنډه باندې ولاړ دي. لرک امریکا غږ ته وویل دغه تباهي د انسانانو د لاسه ده. لرک بیا وایي
When we talk about 22 million people, that's almost the entirety of the population, then it is critical, I think, to understand that it is man-made. We need a political solution, and we welcome any and all efforts to find such a
solution. کله چې موږ د 20 میلیونو خلکو په باره کې خبرې کوو، نو د دې معنا ټول نفوس دی. زه فکر کوم دا مهمه ده په دې پوه شو چې دا د انسانانو د لاسه پیدا شوې ستونزه ده، او موږ سیاسي حل ته ضرورت لرو، او موږ په ټولو هغو کوشونو خوشحالیږو چې دا رنګه یو حل پیدا کړي. په عین وخت کې دا مهمه ده چې دغه بندرونه پرانستي پاتې شي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د 2015 کال د مارچ په میاشت کې د یمن د حکومت په ملاتړ جنگ کې شامل شو. د هغه وخت نه راپه دې خوا 10,000 تنه ملکیان وژل شوي او څه باندې 40,000 تنه ټپیان شوي دي. ملګري ملتونه او د بشري حقوقو نورې موسې د دغو تلفاتو ملامتي د حوثي یاغیانو په خلاف د ائتلاف په هوایي او ځمکني عملیاتو باندې اچوي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او دا هم درنوونکو د روان خبرونې وروستی مطلب. د پاکستان د پاوځ لوی دریسیز جنرال قمر جاوید باجوا ویلی دی چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د څرګندونو وروسته پاکستان دا سي احساس کوي چې د امریکا متحده ایالات ورسره بې وفایي او جفا کوي. ټرمپ د پاکستان ملکی او نظامی مشران د امریکا سره د افغانستان د جنگ په ارتباط په دروغو او چالو نیرنګ تورن کړی دی. د امریکا غږ د خبریالانو کارلا باب او ایاز ګل د رپورټونو خلاصه زموږ د همکار سید سلیمان شاه اوري.
د پاکستان د پوځ یو عام تورن جنرال اسف غفور د جنرال قمر باجوا له قوله د خبره د شمې پورز نه وخته د متحده ایالاتو د پوځ د مرکزی قماندانۍ د عمومي قماندان جنرال جوزف اوټل سره د تلیفوني خبرو په تعقیب وکړه. دغه لوړپوړي امریکایي جنرال د پاکستان د پوځ لوی درسیس ته وویل چې متحده ایالات نیت نه لري چې د پاکستان په خاوره کې په یو اړخیز ډول هوایي عملیات وکړي، خو د دواړو هیوادونو پوځونه باید د پخوا په شان خپل همکاري جاري وساتي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نوې میلادي کال په لومړۍ ورځ په خپل ټویټر کې پاکستانی مشران د افغانستان په جنگ کې له امریکا سره په دوکا او چل تورن کړی او د یو طرفه نظامی اقداماتو خبرداري ورکړی. خو د پاکستان پوځي ویان جنرال جوزف اوټل او جنرال باجوا ترمن له تلیفوني خبرونو وروسته امریکا غږ ته وویل چې جنرال جوزف د پاکستان د پوځ مشر ته اطمینان ورکړ چې متحده ایالات د پاکستان په خاوره کې د نه د نظامی عملیاتو په فکر کې نه دي، خو له پاکستان نه غوښتنه کوي چې د هغو افغانانو په ضد په عملیاتو کې مرسته وکړي چې د پاکستان له خاورې نه په افغانستان کې دننه د ناټو په قواو باندې حمله کوي. جنرال اسف د پاکستان د پوځ ولې د رسید له قوله وویل چې د پاکستان په خلاف د امریکایي مشرانو تورونه د افغانستان په جنگ کې د پاکستان او امریکا همکارۍ ته نقصان رسوي. په اوږده جنگ کې د همکارۍ باوجود د ټرمپ د څرګندونو له امله د پاکستان ټول ملت د دې احساس کوي چې امریکا ورسره بې وفایي او جفا کوي. امریکایي مشرانو پاکستان د خپل وعدو برعکس په قبایلي علاقو کې طالبانو او نورو هغو وسلوالو جنګیالو ته په پناه ورکولو تورن کړی چې په افغانستان کې د ناټو د قواو سره جنګیږي. وان ویل چې جنرال باجوا امریکایي جنرال سره د ځنډول شو مرستو په اړه ونغږېده. د امریکا د پوځ مرکزي قماندانۍ ویان د هوایي قواو ډګروال جان ټامس د جنرال جوزف او جنرال باجوا ټلیفوني خبرې تایید کړې. څارونکي وایي چې د جمهور رئیس ټرمپ د خبرداریو باوجود د متحده ایالاتو لخوا د پاکستان په خلاف د مستقیم نظامي گزار امکانات ځکه کم دي چې متحده ایالات او ناټو په افغانستان کې د نظامی عملیاتو لپاره د پاکستان په مرسته باندې متکی دي، او که د پاکستان په خلاف یو طرفه اقدام وکونو شاید چې اسلام آباد هغه هوایی او ځمکنۍ لارې بندې کړي چې په افغانستان کې د ناټو قواو ته پرې اکمالات رسیږي. په 2011 میلادي کال کې د پاکستان په یو سرحدي پوسټه باندې د امریکا د هوایي قواو په یو حمله کې د 40 پاکستانی عسکرو د وژل کېدو په تعقیب پاکستان د 100 میاشتو لپاره د متحده ایالاتو د پوځ په مخ ځمکنۍ او هوایي لارې بندې کړلې، او وروسته له هغه چې د متحده ایالاتو پوځونه رسمن معذرت وغوښت، د پاکستان حکومت د تورخم او چمن سرحدي لارې او خپل فضايي قلمرو د امریکایي قواو په مخ بیرته پرانیسته.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بي طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
او دروندونکو پم دې سره د امریکا غا غشنارې دو دلمننۍ نیمساته سهارنې پښتو خبری خبرونې مطالب هم پاته ورسل مننه چې تر دې د ممو زمنګ ملتیا وکړه نیم ساعت وروسته به هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې حاضرې ګو تر هغه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې ګو د خپل رادیوګانو ترڅنګ وسی یو څو شبو کې د ری خبرونه شروع کیږي.